سلام دا مخام و بچې فیسبوک د خبرونه زیاتره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګل شوی چې اسد لودین پاکستاني کوربه ده په څو شیبو کې په لیږه خطر غوړاندې د دې ساعت لاندې خبرونه دا طالبان د حکومت ویاند وايي په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت په تړاو د امنیت شورا وروستی راپور د ناسم معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی. زبیح الله مجاهد پرون ټولنیز خصوصي ټلویزیون ته ویل دا یې ډله دوی ځپلې او په وینا یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې په راپور کې دونه شوې په افغانستان کې حضور نه لري. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې وویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د القاعده او داعش په څیر د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل شوی دی. دا طالبان د حکومت د کانونو او پټرولیم نوی وزیر په کابل کې د شین سفیر سره د مساینک او نور مسایلو په اړه خبرې کړي. په خطر خبرې ایجنسی چې طالبان اداره کوي راپور کوي چې ملا هدایت الله بدری د چین له سفیر سره په کتنه کې د مساینک د عملی چارو د پیل د مو د نفتی حوزې د پروژو د چارو او ستونزو د حل او د دوړو هیوادونو ترمنځ د قانون په برخه کې د همکارۍ د پراختیا او نور مسایلو په اړه خبرې کړي دي. د طالبانو لوی مشر د چنګاخ پښپړه سمنیټه خغلی بدری چې د ملګرو ملتونو امریکا د بندیزونو په فهرست کې دی د شهاب الدین د لاور پر ځای د قانونو پټرولیم وزیر د سرپرست په توګه وټاکه. د طالبانو د کډوالو او رسیدونکو چارو وزارت لیران او پاکستان هیواد ته د نږدې 2000 افغان کډوالو د ستنېدو خبر ورکوي. د وزارت نن په بیان کې وویل چې پرون 1953 افغان کډوال د نیمروز، کندهار او ننګرهار له لارو په جبري او یم په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي چې له دې ډلې ډېر شمېر له ایرانه افغانستان ته راغلي دي. او د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په بریت کې ټپی شو. د قانون د تنفیذ وکونه د بریت د هغه د وژنې هڅه بللې وه. ټرمپ وروسته وویل چې په هغه لګېدلې دی. په هغه ویډیو کې چې بهګه خبره شوې ښکاري چې د ټرمپ د سر لخي اړخ څخه وینې روانې دي. په پیښه کې د مشکوک بریتګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او دوه نندارچیان ټپیان شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وای په افغانستان کې د ملاریا په پیښو کې 9% زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت لخوا ویل شوی چې د سږ کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د دغه ناروغي 50,000 پیښې ثبت کړي دي. ملاریا څه ډول ناروغي ده او لاملونه یې څه دي؟ له ګرمې هوا سره د دغه ناروغۍ تړاو په څه کې دی؟ د ملاریا لومړنۍ نښې نښانې څه دي او درملنه یې څنګه کیږي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په سویډن کې ډاکټر او د طب مجلې مسؤول مدیر نجیب الله زاخیلوال او په کابل کې د داخله او انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر مسیح قدیر. تاسو اوریدونکو ته هم خراغلاست وایو کولای سي چې په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ. د تماس شمیره درته اعلانوم. د واتس اپ شمیره ده 00420301111. د مستقیم تماس شمیره ده کولای سي چې اړیکه ورته ونیسئ. که د اړیکه وس نه لري موږ ته لاندې زنګ وکړئ یا مس کال وکړئ، موږ بیرته در سره اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00420101111. کولای سي چاړي کې ونيسي او له ډاکټر صاحبانو نه د ملاریا په اړه خپلې پوښتنې مطرح کړي. د نیکمرغه چې دواړه ډاکټر صاحبان هم سټډیو ته وصل شوي دي. ډاکټر صاحب زاخیلوال، تاسو ته راغلاست وای، بحث بل تاسو نه پایل کو راځي. دغه د ملاریا په تاریخچه باندې په سر کې لګزره تام شو. ملاریا څه وخت رامنځته شوه او اوریدونکو ته د تاریخچه په اړه څه وایي؟
لمړی ټول تاسو سلامونه او درناوی. واقعا دا د خپګان خبره ده چې د ملاریا په پیښو کې دومره لوړوالی راغلی دی چې ساری نه لیدل کېږي. ځکه چې تر کومه حده پورې فکر کوم دا لوړوالی د تاریخ په اوږدو کې موږ نه و ثبت کړی. خو بهرحال رازم دغه ناروغي چې ده، دا تقریبا د عیسی علیه السلام د پیدایښت نه د مخه موجوده ده. کم مړي چې اوس دا مهال په مصر کې پیدا کېږي او یا پیدا شوی دی چې په هغوی کې څېړنې ترسره شوي دي، نو هغوی کې دا د ملاریا ناروغي سب شوی دا او ویل شوی دی پکې چې د دې اکثره کسانو کې د ملاریا ناروغي تیر شوی و. همدارز د لوی اسکندر مقدونی مړینه هم چې هغه هم په اثبات رسیدلې ده چې هغه په 323 مخکې له میلاد نه یا مخکې د عیسی علیه السلام د فرات او دجلې په سیند پر غاړه مړ شوی و. هغه د هغې په وینه کې هم د ملاریا اثار لیدل شوي دي. نو دا دا ثبوت شوې ده چې د هغه مړینه هم د سکندر مقدونی مړینه هم د ملاریا له وجې نه شوې ده. په دې عجیبه دا ده لودین صاحب چې دغه ناروغي موږ ډېره بابي زنیسو. ما په تیر ځله هم همدا ستاسې له راډیو له لیارې نه تا سره په مرکه کې ویلي وو چې دا ناروغي باید موږ دومره بابیزه او دومره دغه ونهنیسو سرسری ونهنیسو. دا ډیره مرموزه وژونکې ناروغي ده. ګوري په دې ناروغي کې یوازینۍ ناروغي ده چې د نوبل جایزې درې ځل د دې د ناروغۍ په اړه نوبل جایزه وړې ده. د دې نه معلومیږي چې دا ناروغي په نړۍ کې څومره مهمه ده. ګوري د یو ځل په 1902 کې ډاکټر روز چې دی په 1899 کې په مرغانو کې ملاریا کشف کړه، په 1902 کې نوبل جایزه واغستله. همداسې ډاکټر 1899 کې بیا ډاکټر روم په روم چې د روم نه و ګیوانی ماشه که د انسان د ملاریا د پرازیت د انسان د ملاریا پرازیت کشف کړه. بیا فرانسوي نظامی ډاکټر چې و الپونیسی په دې په الجزایر کې په دنده بوخت و، په 1903 کې د وینې په سره حجراتو کې تغیرات ولیدل چې طب کې بیا نوبل جایزه واخیسته په 1900 کال کې. ویلم جورج هم همداسې یو کس و چې د پاناما کانال کې د امریکایي نظامی جراح و او د پاناما کانال کې کار کاوه. هغه په دوه برخو کې، لومړی یې چې ولیدل چې دغلته ځینې ماشي دي او دغه ماشي انسانان راچیچي او بیا اووه ورځې یا 14 ورځې وروسته دغه کسان نظامیان مریضانیږي. نو هغه بیا په دغه اوبو باندې تیر وپاشل چې تر څو بیا یې چې وکتل د دې ماشو کمبود پیل شو او همداسې یو قسم بل رقم دوایي وپاشله پې چې هغه وخت کې هغه د پاریس ګرین په نامه باندې یادېدله، هغه یې پې وپاشله. نو بیا دې سره ماشي کم شلو. بیا له 1909 کال کې سی بی سی کیمیا پو پاول مولر د پی ڈی ڈی ٹی پاوډر کشف کړل چې بیا په 1940 کې پی جایزه واخیستله. تاسو وګورئ یوازینۍ ناروغي ده چې په داسې تسلسل سره د خلک نوبل جایزې اخلي، خو زموږ ولس او زموږ خلک دغه ډله چې اوس حاکمه ده دې ډلې دا داسې بابي زنیولې ده. نو زه مطمئن یم، باوري یم، الله دې هغه ساعت نه کړي چې په افغانستان کې به د ملاریا د مړینو کچه د ځانمرګې بریدونو نسخه دا ځل زیاتېږي. مننه په دې کې که موږ ډېر نور غوچ لاړ شو نو ډېر څه دي بیا پرې خبرې کېږي.
وروسته به راشو بېرته از اخروال صاحب راځئ چې کابل ته ورشو. له هغه ځایه د انتاني او داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب مسیح قدیر هم سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایو. تاسو راته د خپل ناروغانو د وضعیت په اړه وایي، حتمان چې په کابل کې یې نو ماینه خانه بلري. آیا تاسو ته هم داسې ناروغان درځي یا د هغو ناروغانو په درتګ کې زیاتوالی راغلی چې په ملاریا باندې اخته دي؟
تاسو د پښتنو په اکل باندې وایم چې کله چې هوا ګرمیږي، یعنی د اپریل میاشت نه نیولې تر سپتمبر پورې، د دغه ملاریا پېښې په کابل کې خو کمې دي، خو په ختیځ ولایتونو کې لکه جلال آباد، کونړ او لغمان کې پېښې ډېرېږي. سږکال د دغه پېښو ډېروالی ما هم محسوس کړی دی. تیر کالو کې به هم و، خو سږکال چې ما لیدلی دي، زه خو ځان سره داسې رسمي کوم عمار نه لرم، خو مجموعي او داسې چې ګورو د تیر کال په پرتله سږکال د ملاریا واقعیت ډېر شوي او دا تر اوسه د ملاریا هغه موسم پیک ته نه ده رسېدلی، یعنی هغه واقعیت اوج ته نه دي رسېدلي. دا خپل دا وخت اوس ته رسېږي، بیا بال دغه نه یو سعودي نزولي سیر کوي، یعنی کمیږي واقعیت. نو کېدای شي آینده میاشتو کې، هفتو کې، حتی واقعیت تر دې چې گزارش راپور واخیستل شوی د روغتیا وزارت لخوا نه کېدای شي چې واقعیت د دې نه هم نور ډېر شي. او دغه راپورونه چې واقع شوي دا ثبت شوی واقعیت دی، یوازې د همدغه په پرتله یا شاید حتی د دې نه ډېر داسې واقعیت دی چې هغه ثبت کېږي نه، یا مراجعه نه کوي روغتیایي مراکزو ته، یا که مراجعه یې کړې ده تشخیص شوي نه دي، یا که تشخیص شوي دي شخصي روغتیایي مراکزو کې هغو تشخیص شوي او تداوي شوي دي چې بیا هغه ثبت شوي نه دي د روغتیا وزارت سره. نو زما په نظر دغه عمار چې اوس ورکړل شوی دی دا خو ډېر لوړ دی او بې ساری دی، کېدای شي په راتلونکې اونیو کې او په راتلونکې میاشتو کې حتی د دغه اندازې نه هم عمار خان کې لوړوالی راشي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب قدیر، سلامات او صحیح راځئ چې لجمنې سره سم اوریدونکو ته نوبت ورکو. د اوریدونکو پوښتنې به هم له ځان سره راخلو او بیا به همداسې بس مخته بیایو. یا اوریدونکو استډیو سره وصل دی، ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
ډیر زه تمنه نه شغله بده ته محترم تاسو ستړي مسي او په دې دمه ته شب او محترم ډاکټر صاحب ته تخنیکی هم کارته د درې ټول اوریدونکو سره مونږ وایم محترم احمد خادم نه د خدمت دات واشرول.
ښه مهرباني وکړئ خادم صاحب واشر نستړي مشي.
مننه ژوند دی وسه ډاکټر صاحب، خو پښتنه غواړم چې ملاریا د ګرمۍ سره ته په ګرمۍ کې مثلا ستونزې زیاتېږي یا د مریضۍ څخه زیاتېږي کنه، په دغه اړه باندې یو پښتنه د وسخدار مده.
بله او خادم صاحب ته په واشر کې تاسو شاو خو د سه هوا ګرمه ده په هلمند کې، په ټول هلمند کې، په کندهار کې، یعنی په جنوبي ځون کې، په ټوله کې هوا ګرمه ده. داس وضعیت ګوري چې رښتیا هم په رښتونونو کې د خلکو غنګونه زیات وي، نظر تیر موسم ته یا نظر پسرلی ته، یعنی په سترګو داس وضعیت لیدل کیږي په جنوبي ځون کې یا په خصوصا په هلمند ولایت کې.
بله وکه دا خو معلومه خبره ده، په دې ورسته کې خو معلومه ده چې دا ملاریا کنور کنور مرز دي، خو د مریضانو شمیر به زیات شوی دی په ار کلینیک پر روغتیایي مرکز کې، دا ډیر زیات راشي به نو بتونه نه یې، نو دومره د ماشومان تر ډیره بریده ماشومان د زنانه هم داش نه اکثر.
تاسو خپل هم تازه تللی کوم کلینیک ته مراجعه کړی د کوم ناروغ د واغل لپاره درملنه لپاره او دغه لسترګو لیدلې حال مو چې وایي دا څنګه خپلت للی کوم کلینیک ته رښتون ته او
بله واګه زه خپل تقریبا څو ورځې مخکې زه خپل دی ورارم و چې مریض و هغه کوچنی ورارم و هغه مې بوته نو بیا دا غلط مخبره ولې چې درمو په مثلا مخکې چې په ورځ کې 200 کسان یوازې د سار د خو د غرمې پورې د واشر کلینیک ته راتلل، نو دا زه به 200 کسان یوازې د سار د خو څخه راتلل، دا مرس کله او موټره ملاړ و ته تاسو څه به نه وبات نو.
ښه کور ودان خادم صاحب سلامت اوسئ، پښتنه به ورسره درته ډاکټر صاحب جواب کی. بلوریدونکو همراه خلوستنی مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی.
بلې لوژن ساز ما سلامونه قبول
کړو.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني وکړئ قاریصه پښتون تاسو د ملاریا په اړه څه پوښتنه لرئ؟
تشکر. دلته خو زه غواړم چې لندکې نظر ورکم او یو دوی پوښتنې لرم. لندکې نظر مې دادې لوژن صاحب، مخکې خو خلکو د دې ملاریا په باره کې چندانې آګاهي نه درلوده، اوس الحمدلله ساسو د رسنیو د برکته او زموږ د متخصصینو د برکته چې دوی د امراضو په خط اول کې ولاړ دي، واقعا تعالی دې دوی نه کموي، نو د دې د برکته خلکو آګاهي سناسته ډېر حاصله کړې ده. دلته خبره دا ده چې په جوزجان کې خو اوس د ملاریا د شخاصې خاصې نښې نشته، اما خلک بیریږي. هغه خلک یو خو ګرمي ده، ګرمۍ د جوزجان پیلن روزلودین صاحب تقریبا په 6 کال کې زموږ ډیر عمر په ډیر عمر په یاد نه راځي چې د جوزجان د ولایت ګرمۍ مو دغه حد ته رسیدلې چې 8 بجې د ورځې شي بیا د خلکو طاقت نه کیږي، داسې ګرمۍ ده. نو دلته په شهرو کې لام کچيري خلک په دې مرض اخته شي سناسي علاج به وشي، ولیکن هغه خلک چې په قراو قصباتو کې دي او امکانات هم نه لري، نو کاغه خلک پخته شي ترڅو چې شار کې را رسي ډیره خبره ده او علاج کول به مشکله ده. ولی دا موږ خلک اکثره چې پخته شي تقریبا 15-16 په ځان نه پوي چې دا به ملاریا یې کبني، او بل دا د ګرمۍ ده. یو ځل موږ خلکو هم لرلو جن صاحب چې دوی په دا ګرمۍ کې د خپل حفظ الصحه نه مراتي، دا ډیره ناروغي د ملاریا دغه ګرمۍ دغه چې موږ د خپل د محیط خپل چاپیریال دا حفظ الصحه نه مراتو، دا ناروغي مصبيشي. نو د ډاکټر صاحب د ډاکټر څخه مې دوی پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې خدا ده چې سس کال د دوی په نظر په افغانستان کې به څومره تعداد خلک په ملاریا اخته وي، او دومره پوښتنه مې دا ده چې دغه ملاریا په ګرمۍ کې خوستا و د غوماش د هغه غوماش هغه مشخص غوماش چې د هغې سره پیښیږي په ژمي کې هم دغه ملاریا پیدا کیږي که نه پیدا کیږي؟ که پیدا کیږي هغه رچ پیدا کیږي.
و کور ودان قاری سی پختون ډیره مننه سلامت اوسې. یو بلوریدون کې چې ل ننګرهار وصل دی سره به خبري وکړو. ننګرهار کې فکر کوم نظر نور ټولو ولایتونو ته د ملاریا پیښې ډیرې دي. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو نوري ښه د دغه بلوریدون کې اړیکه پرې شوې ده. زه له تخنیکي همکار نه هیله کوم چې بیرته اړیکه وصل کی تر څو ورسره په ننګرهار کې یا په ځنګړې توګه په جلال آباد ښار کې د ملاریا په اړه خبري وکړو. ډاکټر صاحب د خیلوال تاسو ته براشو تر هغه چې هغه اوریدون کې بیرته اړیکه نیسي تاسو دغه د دوه اوریدون پوښتنې جواب کړئ. اول خو قاری صاحب پښتون ته زموږ وایم چې د شمیرو په اړه ډاکټر صاحبانو سره شمیرې نسته. مخکې ډاکټر صاحب له کابل نه هم یادونه وکړه چې مشخص ارقام نسته، اما د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 50,000 د ملاریا پیښې ثبت کړي دي په ټول افغانستان کې، چې دغه شمیرې د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاتوالی ښیي. او د ډاکټر صاحبانو له شواهدونه هم په کابل کې داسې ښکاري چې د ملاریا په پیښو کې 100% زیاتوالی راغلی او هوا هم ګرمه ده. ډاکټر صاحب ځخیروال تاسو اول د هلمند اوریدونکو د خادم څخه پوښتنه جواب کوي، وایي ملاریا والی له ګرمۍ سره تړلې ده او څه تړاو لري ګرمۍ سره؟ بیا قاری صاحب پښتون دا پوښتنه هم ورسره درلوده چې په ژمي کې هم د ملاریا ویره وي کنه؟
ډیر زیاته مننه. دا دواړه ډیرې ښه پوښتنې دي. زه به هم وایم چې دغه شمیره چې د کاري صاحب ته اول جواب ورکړم، کاري صاحب الله ژوندی لري ښه یو تصویر وړاندې کړ د خلکو په باره کې. دا دی چې خپل سری دلمننه شخصي کتنځي چې ډاکټر صاحب مسیح هم دا خبره وکړه، او یا هیڅ بعضې خلک هیڅ درملنه نه کوي، یا مثلا ځینې ډاکټر صاحبان دې مغالطه کوي د بځای دي چې ملاریا ناروغي تداوي کې بل، خو بیا هم نه ثبت کیږي. دغه ټول هغه څه دي چې مونږ ته دقیق ارقام په لاس نه راځي. همیشه مونږ د هغه ارقام سره مخ کیږو چې هغه ډیر کمبود وي. کم وي که چېرته اصلي ارقام په واچ زه مطمئن یم چې دا پیښې د 50,000 څخه لوړیږي. همدغه اوس به 1,500,000 کسان همدغه اوس چې مونږ خبرې کوو په ملاریا به اخته وي. او د واشیر ملګری چې پښتنه وکوله د ګرمۍ سره بالکل تړاو لري، خو داسې تړاو د دې سره نه دی. تړاو د ماشی دی، کوم ماشی چې ملاریا انتقالي، د هغه ماشی ژوند او ځواک او هغه مناسبه هوای چې د ګرمه هوای ده، دغه ماشی چې د عموما د 30 درجو نه تر د 40 او 50 درجو پورې، تر 50 درجو پورې خ په عادت ډول باندې، حتی تر 70 درجو پورې خرشت او خنه مو کوي. د دغه ماشی د وسیدلو لپاره ډندونه مهم دي، او ډندونه چې خوساکیږي دا هغه ته ژوند کوي. په ډندونه کې هلته هغه چي هلته بیرته را پیدا کیږي، هغه ته لاروا یا چنجي وای. دغه هغه چنجي بیرته په ماشو بدلیږي. نو دغه یو تړاو دی خپل بذات خود. دغه د ملاریا پرازیت یا میکروب چې دی دا د ګرمۍ سره تړاو نه لري، چون عامل یا وکتور یا انتقالونکی د ګرمۍ سره تړاو لري. نو ځکه ویلی شو چې ملاریا د دغه سره تړاو لري د ګرمۍ سره. د کاري صاحب خبرې کې براشم، هو ژمی کې ملاریا پیدا کیږي، خدا نه ده چې د ماشی له درکه به پیدا شي. ډیرو کمو سیمو کې چې هلته په ژمي کې هم هوا داسې ډیره ګرمه وي، لکه د افریقا سهارا سیمې چې دي، ګرمې مناطق چې دي، د ختیځ مدیترانی سیمې چې دي، ولې په افغانستان کې هم دا دغه نشي رادیدلی چې دلته هم ځینې سیمې، خو بدبختي داده چې موږ 40 کاله په جنگ کې و، داسې مشخص مطالعات موږ نه لرو چې دغه ماشی د د دې د ژوند سیر په ژمي کې هم د نظر لاندې ونیسي، چې دا په ژمي کې له منځه ځي، پټیږي، که ګرځي بیا هم په کلو باندو کې په کورونو کې موجودیت لري نه لري. دې لپاره یو پوره علمي دغه پکار دی، ټیم پکار دی، علمي سامان الات پکار دی. خو که دا خبره وباسو له ذهن نه ووایو چې په ژمي کې ملاریا، هو ځکه ځینې ملاریاګانې د سیدي د ځینې ملاریا 15 ده، چې بیا به لودین صاحب دې لپاره راشي ملګرو پوښتنه وکړي، بیا به جواب ورسره ورکړو چې په دې کې کله چې د انسان وجود ته د ملاریا پرازیت ننوځي، دغه پرازیت یو خپله د تفریح دوره لري، خو ځینې وخت بدبختانه دغه په دغه دوره کې ځان نه ښکاره کوي، ځي ودکیږي یا پټیږي، چې دغه بیا د تمنګ لکن فیریود وایو یا په ورسته وخت کې بیا د حمله کې را پیدا کیږي یا شرایط ته ګوري نو کېدل شي دا کس په وړي کې ماشه چې چلوي په څلور میاشتې یا پنځه میاشتې یا شپږ میاشتې بعد په مني یا ژمي کې په ملاریا اخته شي نو دغه یو تړاو من حیث یو ډاکټر من حیث د خپل وطن د حالاتو نه د معلوماتو په خاطر ما ته معلوم دی چې په ژمي کې هم د دې امکان شته دی چې خلک ملاریا شي خو مستقیم دا چې زه نشم ردولی چې په ژمي کې به ماشي نه وي که وي هم دا یو علت دی خو که نه وي نو هغه چې په اوړي کې چې چل شوی دی کیدلی شي هغه شخص په وجود کې پرازیت پټ وي او په ژمي کې راښکاره شي
مننه کور ودان ډاکټر صاحب زاخیلوال ډاکټر صاحب قدیر تاسو نظر یو لنډه پوښتنه کوم بیا به اوریدونکو ته نوبت ورکړو څه فکر کوئ تاسو مخکې ویل چې له شواهدو داسې ښکاري چې پیښې د ملاریا سږ کال زیاتې دي او دغه 50,000 پیښې هم چې ثبت شوي دي دا هم بې ساري ښودل کیږي نظر نور کلونو ته او هوا هم ګرمه ده مخکې قاري صاحب پښتون له جوزجان نه وویل چې په جوزجان کې د ده له عمر سره سم داسې وړی نه و چې په 8 بجو د سهار د سړي ګرمي وشي اما اوس وایي چې سهار 8 بجې وي لمر دی حتی ګرم وي چې د سړی گزاره نه کیږي او کله چې برق نه وي برېښنا نه وي نو دغه ستونزې په سلا هم زیاتېږي ستاسو په نظر یوازې هم دا د ګرمې هوا زیاتواله یا د اقلیم بدلون به فکر کوي د دې لامل شوی وي چې د ملاریا پیښې زیاتې شي او کنه تدابیر کم دي مثلا پخوا چې زموږ په یادو راپورونو ده به مو ورکول بیلابیل موسسې په افغانستان کې په صحت برخه کې مصروف وي دوی به په هغو زیانمنونکو سیمو کې لکه په ختیځو ولایتونو کې په جنوبي ولایتونو کې له خطر سره مخامخ کسانو ته پشخانې ویشلې او هغه به داسې پشخانې وي چې تیار به دوا پې وهل سوی و چې تر یو حده پورې د غوماشو مخنیوی کوو سږ کال ستاسو په نظر د پیښو د زیاتوالي لاملونه څه کیدلی شي
دا ساکل نه چې دوه درې کاله کې واقعیت ملاریا د پخوا په پرتله ډېر شوي دي او علتونه یې دوه تاسو په ډاګه کړل چې یو یې همدغه د مرستندوی بنسټونو فعالیتونو محدودېدل دي دغه مرستندوی بنسټونه به خلکو ته عامه پوهاوی کوو خلکو سره به مرستې کولې د دې فعالیت اوس د پخوا په پرتله محدود شوی دی د ځینو سیاستونو او ځینو مسلحتونو پر بنسټ باندې بل علت یې دا دی چې موږ سږ کال ډېر زیات سیلابونه درلودل اقلیمي تغیرات ډېر بارانونه او سیلابونه څومره موږ په ولایتونو کې یا په کابل کې حتی په کابل کې داسې منظم د کانالیزیشن سیستم نه لري یا د سیلاب د دفع لپاره داسې منظم سیستم نه لرو نو هغه اوبه چې د سیلاب او باران پاتې هغه دان دی پاتې شوې او مخکې ډاکټر صاحب هم اشاره وکړه هلته بیا همدغه غوماشه هګې کېږي او له هغه ځای نه تکثر کوي یعنې تعداد یې زیاتېږي او بالاخره د دې سبب ګرځي چې ناروغي واقع ډېر کې او نو ناروغان ډېر منځته راځي نو دا دوه علت شو یادې اقلیمي علتونه شو بل د مرستندوی بنسټونو فعالیتونو باندې محدودیتونه شول دریم علاقه دا ده چې د خلکو اقتصادي وضع ښه نه ده څومره چې د خلکو اقتصادي وضعیت تغییر کوي هماغومره یوازې د ملاریا ناروغۍ نه چې نورې انتاني ناروغۍ هم ډېرېږي ملاریا داسې یو ناروغۍ ده چې هغه د فقیرو او نادارو مملکتو ناروغۍ ده یعنې هلته چې د فرهنګي او اقتصادي وضعیت د خلکو ډېر زیات ټیټ دی او هغه اسانتیاوې چې د یو چا بشري حقونه کې حتی هغه ورته برابر نه دي دومره ناروغان یې هماغه مملکتو کې لکه افریقایي مملکتو کې یا زمنګ په هېواد کې یا پاکستان کې یا همداسې نجانډیر پرتله دغسې هېوادو کې ډېري نو اقتصادي مشکلات هم یو علت د دې ګرځېدلی شي او بل علتونه هم کېدای شي موجود اوسېږي خو زما په عام باندې چې د دې د واقعاتو ډېرېدل په دې دوه درې کالو اخره کې همدغه عمده علتونه کېدای شي دغه درې موضوع اوسېږي
بله کور ودان ډاکټر صاحب قدیر سلامت او صحیح راځئ چې بیا اورېدونکو ته نوبت ورکړو یو اورېدونکو سټډیو سره وصل دی ستړي مشی تاسو آزادۍ راډیو ته غواږئ
سلام علیکم روجین صاحب، زما اسم عجیب اسم زابل ولایت شمزور سوالی صبر کوم.
اجي سر سړی مشیل زابل شمال زونه کلک زره دغه ځای بدل کې چې غاګ موازی و او رو مهرباني وکي راسي موضوع ته د ملاریا په اړه څه پوښتنه لري؟
وس ځکه څنګه سره جرسه
او غاګ مو سم دی اجي سر
تاو تخنیکی همکار او سامیل منو ټول اړیدونکو ته سلامونه وایم.
مهرباني
لوجن صاحب زو د ځای کې زما تقریبا د در سره ښکال کېږي د ځای ته راغلی یم. داسې ګرمي نه راغلی لکه سږ کال چې راغلی ده.
ښه، نو څنګه پیښې هم ورسره زیاتې شوې د ملاریا؟ دلته ساحت امیر وزارت ارقام ورکړي چې 50,000 پیښې ثبت شوي. تاسو په شمال زو کې هم داسې ناروغان لرئ چې سږ کال د ملاریا شوي وي؟
خامخاسته د نظم سرحدي بازار له پاکستان سره د زنجیر په نامه باندې د دا ته تللی وم چې ډېر ناروغان د ملاریا د راوړي وو د کلینیک چې راوړي وو د هلته دوا مې ورکولې ډاکټران وو.
ښه، او تاسو کومه مشخصه پوښتنه هم لرئ یا صاحب د ملاریا په اړه باندې چې ډاکټر صاحب باندې درته ځواب کړي؟
وای ون ډاکټرانو سره مې ډاکټرانو صاحبانو صاحبانو تاسو لرم.
مهرباني.
نو زه دا په خپل سره مشر د ماري چې مو وخوري دغه ځای مې بیا دغه سی کاکې و پرسیږي.
ښه،
نو بیا غږ وای دا چې 15 دقیقې بعد و پرسیږي بیا ته وګورم ما ویني سي هغه ځای بیا درې څلور ورځې دا سی پارسو جنې دروم دلته د مشر د امي په مشر باندې چې پرې وځو چې دا مچر څنګه راځه تر اوله کې دا بناوي تر اوله کې دا ټول سرت می کاور سره شروع کی ډاکټرانو صاحبانو ته دا پښتلولم او تاسو ته درې لاره مپېښنات کړئ چې تاسو د سرګو شو ډاکټران ملمانه کوي. زه په خپل د سرګو په مرض اختیم سره مشتغم کال چې پوري و بلپر لدی نو پاکستان کې جواب راکړی دی په افغانستان کې کابل ته تللم نور شپه خانه ته کوټ څنګه کې امام شپه خانه ته په دغه کې ما ته جواب راکړی دی. نو تاسو دا چې شو د ستاره وګورئ دا ټول څه د ستلندې چې د سترګو پاک له ماته معلومات راځي.
کور ودان اجي صاحب سلامات او ستاسو د غوړندیز بوک په نظر کې خو چون ستاسو دغه موضوع چې د انفرادي ده او موږ د سې څو وخت مخکې د سترګو په تکلیف موضوع درلو ده، همدې ته پکتو چې د ملاریا پیخي زیات وي او تازه د عامر وخت وزارت هم د غرقام خبره کړې وو موږ دیونه کې د ملاریا موضوع راوښتات. من به د سترګو موضوع هم پراتلونکو یا پراتلون کې خبرونه کې بحث ته شامل کو. خبرې به پیو کو. کور مو ودان اجي صاحب لزابل شمال زون اړیکه منی ولې یو بل اوریدونکو هم راخل به برخه صاحبانو ته نوبات ورکو. خا اوریدونکو اړیکه قطع شوه. ډاکټر صاحب زاخیلوال الان بعد اجي صاحب چې له شمال زون اړیکه نیولې و فکر کوم اساسيات درلود له غماش سره وا چې کلمې غماش هو چې بیا مې وایلاس بخار کې چې ګروي بیا نو وینکیږي او پرسوب کې تر څلور پنځو ورځو تر په عذاب وي. ایو بل بختنه هم دا و چې وای کله د غماش یا د ماش غک په لګيږي وجود نه پیګم چې په لرزه راځي ک په خارښت راځي سم پوي نسوم په دې لا چې تاسو بختنه خسته وي. ډاکټر صاحب زاخیل وال مهرباني.
ډیره زیاته مننه. ګوري ما دلته منډه د مخې چې تاسو خبرې کولې ما یو راپور ولوسته. 2022 کال کې موږ یو لګاتیا زره پیخې ريجستر لرودلې خو دوی ویلي وو دبليو ایچ او چې دا پیخې چې دی تقریبا هغه سنې لکه مخکې چې ډاکټر صاحب یادوري وو کوله دا هغه سب پیخې وي او دا هم په 2022 نه یو سل نه فیصد وروال لرود. یعنی دا معنی لري چې ګره 2022 نه اوس بیا پنځه شپږ فیصد نو ماته ته وویل چې دا یو ناورین دی. نو هیله ده چې موږ په دې برخه کې باید جدي اقدامات وکړي. رازم د اجي صاحب خبرې ته دا تاودان کله چې ماشه وی مچي وی یا مثلا هر هغه شی چې بیرونی شی وی په تابابت کې دي ته انټیجن وای دا د انسان وجود ته نه وزي. د انسان وجود په دې باره کې چې دی خپل یو عکس العمل یا ریاکشن په انګلیسي کې ورته وای یا عکس العمل یا خبرګون خای دا خبرګون چې دی همدغه بخار چې دا ستاسو وجود د هغه زهر په مقابل کې چې د بهر نستا وجود ته نه وتی دی دا غي په مقابل کې دا درکېږي. نو دا یو ډیر اوږد پروسه چې زی هغه سی ټی وی اوس نظم دا خارښ کول چې دا خارښ کې عمل ته د دې موادو په مقابل کې ستاسو وجود عکس العمل دی دا خارښ کوي. بیا هم ما پکارات و مرات را خبره کړی چې طبابت د حدس علم نه لري چې زه حدس وهم او تا ته اوس د ځان نه یو شی ووایم دا بل داسې کوم د غم نه لري چې زه د دې ځانه دم درود درونه وښیم او ته پرې ځان دم کې خبره دا ده چې بیا هم زه په عرض معذرت سره دا خبره زه هېڅ جرت ځان ته نه ورکوم خو چون تاسې مشران یاستئ که ډاکټر صاحب ته ورشئ او دا خبره ورسره شریکه کړئ نو طبعتاً تاسې به هغه له نږدې وګورئ او که بیا هم وایئ چې نه ورځم نو د حساسیت ساده دغه لورتادین دس لورتادین ګولۍ واخلئ د حساسیت ګولۍ واخلئ هغه تاسې د ورځ کې یو دانه خورئ نو دغه مشکل سره به دغه کیږئ. دا بله خبره چې ده دې ته لودین صاحب موږ په طبابت کې فوبیا وایو فوبیا وایو دا مختلف انسانان وي د مختلفو شیانو نه یریږي ځینې د لړمانو نه یریږي ډېر عکس العمل ښیي ځینې د موږکانو نه یریږي ځینې د لوړو تعبیرونو نه یریږي ځینې په خوب کې یریږي. دا فوبیا ناروغي ده د دې درملنه د فوبیا ډېره سخته ده چې زه یې ورته ووایم چون دی د ماش نه یریږي د ده په وجود کې داله چې دا ماچیچي او دی نه به بیا زه دا ګروم د دا فوبیا اخیستې ده دا اوس رواني ډاکټر سره تعلق لري دا یو مثلا ساده تداوی ته ضرورت لري کوم درملنې دوا ته ضرورت نه لري چې زه ورته ووایم چې تاسې دغه دوا واخلئ صرف دی غواړي چې یو چا سره خبرې وکړي او هغه یې ورته میتودونه وښیي د دې حالت نه ځان وباسي. مننه.
و کور ودان ډاکټر صاحب قدیر تاسو د ملاریا د انتقال یا د لیکت په لارو چارو باندې تم شي اساسي د انتقال لارې چارې څه دي؟ آیا همدغه د انافیل په نوم باندې خزینه ماشه چي ده دا د ملاریا ویروس انتقالې له انسان بل انسان ته او کنه د انتقال نورې لارې چارې هم شته؟
مې وینم چې تاسو په خپل ځای په تړاو د ملاریا پرازیت یو خپل پرازیت دی عمل لري بل ناقل یعنی عشر یعنی واسطه چی داده ناروغ کس ناروغ کس تا انتقاله یعنی واسطه پا اول درجه که هم داغ خزینه غماشه یا پشه در انافیل ده نکلا چه انافیل غماشه یا روغ انسان چی چی او داغ ناروغ انسان چی چی او داغ پوینه که داغ ملاریا پرازیت موجودی دا پرازیت اخلی او دستانه په شکل دا کله چې روغ انسان چې دغه په وینه کې ورنه باسي دا تر ټولو غټه د انتقال لاره ده. د دې تر څنګ ډېر کمه کچه کې کولی شي چې د وینه د تطبیق د وینه او د وینه محصولاتو د تطبیق نه هغه وینه چې په ملاریا پرازیت باندې اخته وي که هغه وینه یا جور سری تا یا سالم سری تا وانا خیلی اول شی نو کول شی چه ملاریا پرازی دیتا انتقال شی بلا الاره دا غدش کلا چه یا امیدوارا مین دی او آغا دا انافل دا خیزینا غماش پا واسطه و چی چلی شی اغا پا وجود که ملاریا مین سر شی دا که کول شی چه دا غا ماشوم چه دا غا پا رحم که دا یا غا پا گیره که دا اغا تا هم انتقال شی دا دوا آخری لارمتو ولی دا دیر کم واقعات که یه خود دیره واقعات دا پشه دا چی چلا پا واسطا انتقال لیگی
دم دی ماشی او دا وین دا انتقال لاره چی دا وین دا انتقال لاره هم دا ستنی دی مثلا سلمانه یو تا تاک دی یا هم مثلا مشترک و جان پاکونو نه استفاده ده کور ودان راځي چې یو اوریدونکو را واخلو منتظر پات دی له کندهار فکر کوم اړیکه نیولې له دې سره به خبري وکړو بیا به بحث ته ادامه ورکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی.
السلام علیکم محترم عبد الله لوجن صاحب علي راول ز محمد اشرف د کندهار ولایت دروندا ولسوالۍ سره د ټلیفون په کار شم.
مهرباني وکړئ له کندهار خرغلې تاسو ته هم خدای راولې څه پښتنه لري د ملاریا په اړه؟
مننه ډیره شایسته موضوع مم ټاکلې ده. محترم مېلمنو ته سلامونه وایم. اختر محمد خادم صاحب ته سلامونه وایم. را به سو دا ډاکټر صاحب ته خبره دا موضوع سره شریک کو. لوجن صاحب محترم لکه څنګه چې قسم دلته دا د و بجو خبرونه تناسب سایز ده کښته وی مژ دا نشرات په کم طاقت او خیر خو بیا مقصد یې څه خبرې مې مطلب کړي دلته خو موږ د کندهار ولایت دلته په ولسوالۍ کې ارغنده ولسوالۍ کې دلته وستای زه به تر معلومیږي چې دلته ولې هم ستاسو دغه سي پی سي لا باندې د مونم ستانو دلته غماش ستاسو درې قسم دي. دا زه د ډاکټر صاحب څخه بیا پوښتنه کوم اخر چې چې یو ډېر کشنی دی یو زنی داسې سغټ دی بل زنی ډېر غټانی دی چې حتی موږ کوشش کوو چې دغه خزانون وژغورو په اصلاح باندې هغه مچردانۍ ورته وایي اکثریت خلک مسکینان دي خو دا مچردانۍ وس هم نه لري چې دغه کم دغه چې د په دغو درو نقطو کې کم یوه ضررمنه ده چې دغسې موږ ته هغه مثال او هغه ترتیب راوښیي نو بیا به موږ هم په آینده کې کوشش کوو اوس هم کوو خو بعضې کسان موږ د دلته لرو په ولسوالۍ کې چې هغه خوران بیچارهګان مسکینان دي ګرمۍ هم دغه ورځې یعنې داسې یو پنکي و یي شمسي و هندارې وس هم نه لري هغه مو د مرستندویو ټولنې څخه غوښتنه ده چې یو څه کومکونه ورسره وکړي دغه پوښتنه چې را جواب کړي چې دغه کم قسم غوماش دلته ضرر لري
بله
او تداوی بیا هم بیا راته ووایي که سم تاسې مخکې اشاره ورته کړې ده نو دغه یو پوښتنه ورسره لرم ګوره
سلامات اوسئ کور مو ودان یو بل اوریدونکی له جلال آباد نه وصل دی ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ راډیو نه اوري
سلام تاسو ته سلام د ملمنو ته سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته
مهرباني وکړئ ننګرهار نه فکر کوم افغان سره زموږ دایمي اوریدونکو موږ نن په ملاریا باندې خبرې کوو او ویل کیږي چې په ختیځ ولایتونو کې پیښې زیاتې دي تاسو ننګرهار نه د ملاریا په اړه باندې څه وایي
اوس بیخي متوجه نشته په جنګرار کې هیڅ متوجه نه ته باید انشتان دي موږ په توجه کې چې داخله بیخي لاڅره پېږي مشکلات کې ډېر تخ نه ته داخله دي
ښه افغان سپتا سو هم خپل کورنۍ لري ماشومان لري آیا شاوخوا د سید ملاریا پېخي ګوري چې ناروغان پېختوي
یار دې دوا خانو ته خپل تر دې لګي بس لازم کې کنولو نه په پریمانه لګي شي
او کور ودان افغان سیب ننګرهار نړۍ کنیولې و غاک سره نور غګونه هم راتللن او پښتنې نه درلوده فقط ویل چې ساکال یا د طالبان د حکومت له پایله هغه رقم پاملرنه چې په خوا کې دله د ملاریا د مخنیوي په برخه کې هغه چاري ټکنې شوې دي رښتیا هم د روغتیا سکتور سره په افغانستان کې د جمهوریت نظام پر مهال ډېر مرسته کې د بیلابیلو مؤسسو فعالیتونه درلودل او دغه د ملاریا په ګډون بیلابیل ناروغي او تا رسیدګي کوله او له خلکو سره یې مرسته کوله د خلکو لاسنیوي کوي اما وروسته بیا دغه نړیواله مؤسسه افغانستان راووتلی او سم توجه کم ده په مجموع کې ټول سکتورونو ته د صحت سکتور ته هم توجه ډیره د پام وړ نه ده ډاکټر صاحب زاخیروال تاسو د محمد هاشم ورور پوښتنه جواب کړئ بیا به په دې لکه زره خبري وکړو چې د ملاریا او د محرقې ترمنځ توپیر څه دی محمد هاشم ورور فکر کوم دا پوښتنه درلوده چې څنګه وای د ملاریا ماشه چې هم دا انافیل دی او په جنوزه کې وادري ډول ماشه دي چې یو ډیر واړه دي یو متوسط دی او یو ډیر غټ له فزیکی په لور دغه ماشه څه ډول دی د ملاریا څنګه په اسانه پیژندل کیږي او څنګه ځان ترې ساتلی شي سړی
طبعاً دا ماشه د د پیژندل ساده هم دی او لږ سخت هم دی خو که څوک تجربه ولري په ډیر ساده شکل پیژني د ماشه خو ډیر زیات ډولونه دي خو دوی چې ډیر مغالطه کیږي د ایډس او د اجپټ په نام باندې یو بل ماشه دی د دوی دا شکلونه او دغه چې دي تقریبا یو رقم دی خو د دوی اناتومي ډیر زیاته یاد د وجود جوړښت ډیر زیات مهم دی د دې د خرطوم چې د دې سره دوه دی خو او دوه دی خو د سین یان د خرطوم په شمول 15 تارونه لري د خپونه بغیر خپې چې ختم شي په خله کې یو 15 نری تارونه لري چې کولای شي د عینکو په واسطه یو څوک وګوري یو نه خا دوی منه خا دا چې دا بل هیڅ ماشه دا 15 خرطومونه نه لري په دغه نه لري 15 د خرطوم په شمول 15 نور یاد په اصلاح د بریټ تارونه ورته وای د مګه کوند تارونه ورته وای بریټ یې ورته وای دوه یو خو دوه بل خو منځ کې خرطوم دی یا دا په اصلاح داستانه ده دویمه نه خیدار دا ماشه چکینی دا لګه د هندسي مساله ده د مکتب خلق پدی معلمین خلق پدی پویږي چې دا چکینی دا داسې پېسلا 15 سلويخ درجه د دې زمکه سره د لکدل تزما زاویه چخکاری د پېسلا د خرطوم چګدی نو تعلقي دغه سپور تکدی یعنی د خپو ټول ایا د خپو جوړق داسې د چخيري خپي چګدی او دلته چې د خرطوم ګدی د 15 سلويخ درجه او داسې دغه راځي بل نه خیدار چې د اخر ایسه چې دا د نورو ماشو په پرتله چې دا لږه نری ده. او دریمه چې من هی زه د ننګرهار یم، د اواز ډیر زیات مهم دی، لکه د جیټ تیاری غوندې اوچرته معلومیږي چې د ملاریا ماشی دی. نور ماشی اوازونه یې لږې داسې پڅ پڅې د ده ډېر تیره خشن اواز وي او داسې اوچرته معلومیږي. بل یو نښه یې دا ده چې دغه خرطومونه چې دي، د خرطومونو سره چې دغه تارونه چې دي، دغه اول د خپو سره جوخت تارونه نه، دویم د خرطوم سره نږدې د دی او د شاتني تارونو ترمنځ لږ فرق دی په رنګ کې، او دویم لږ دغه لري دغه شاتني دوه تارونه چې دي دا لږې داسې په اصطلاح د مرغانو د بڼکو غوندې معلومیږي، ډېر ویښتان پېدي. او دا مخکې خرطوم سره نږدې تارونه چې دي دا دومره دغه نه لري په اصطلاح ویښتان یا بڼکو غوندې نه معلومیږي، ساده تیره غوندې تارونه دي. دغه خدای دې وکړي چې تمام ګټور تمام شوي اناتومي ډېره زیاته.
تاسو ډیره ښه تشریح کړه دغه د ماشی دغه کومه بڼه چې ده، یعنی کاوریدونکو دغه اوریدلې وي اتمان به یو کولی چې د اقل 50% په پیژندلو کې ورسره مرسته وکړي کس 50% نه وي. زه د ډاکټر صاحب قدیر نه دا پوښتنه کوم، ډاکټر صاحب آیا همدغه د انافیل خزینه ماشی یا غوماشی که هر څوک وچی چې په ملاریا اخته کیږي او کنه، د ملاریا واکسین که چیرته وي چا چې واکسین کړی وي په هغوی اغیز نه کوي، یا ممکن د ځینو کسانو د وجود دغه د معافیت سیستم ډیر پیاوړی وي، یعنی د ماشی له چیچلو سره هر یو کس ته ملاریا انتقالیږي او کنه هر یو کس امکان نشته چې په دې ناروغي باندې اخته شي، فقط ممکن د ځانګړي خصوصیاتو درلودونکي کسان پې اخته شي؟
د ادا موږ چې دا د هماشه چې دی د انسان د وینې تغذیه کوي، دا که اوس مثلا یو مثال په توګه روغ کس وچیچي، بیا راځي بل روغ کس وچیچي، دا بیا د ملاریا د رامنځته کېدو سبب بل دوهم شخص کې نه کېږي. شرط دا دی چې اوله ترازي د ناروغ شخص نه اخیستلی وي، پارازیت اخیستل دی، بیا دوام کس چیچی هغه ته پارازیت په وینه کې دننه کې دا ناروغه کېږي. بل تازه د معافیت په اړه پوښتنه وکړه چې ځینې کسان د دې په مقابل کې معافیت لري که نه لري. دا پارازیت چې دی دغه جراثیم چې دی دا مستقیم حمله کوي د وینې په سره کرویاتو باندې، هماغه څخه تغذیه کوي، هماغه طعام استلاندې خوري. نو د دې دغه مریضان دي په سکل سل ډیزیز په نامه باندې، په دغه ناروغي کې د وجرا د سره وجرا ته یا کرویاتو شکل تغیر کوي. کله چې شکل تغیر وکړي که پارازیت د ملاریا چې وجود ته نه نوي هم، ځکه چې دا شکل تغیر کړی هغه نشي پیژندلی. دغه کسان دي چې سکل سل ډیزیز لري یا داسې شکل وینې کموالی، دغه اشخاص پرسی ته ډول باندې د ملاریا په مقابل کې هغه لري معافیت لري، یعنی که حتی ملاریا د دې وجود کې نه راوځي د دې په وجه چې د دې د سره وجراتو شکل تغیر کړی دی، دوی به ملاریا نه اخته کېږي. درېمه کسان دي چې په کم وخت کې دوه ځلې درې ځلې یا څلور ځلې ملاریا دوی ته انتقالیږي. د دې په وجود کې د ډېر کم وخت لپاره یو معافیت پیدا کېږي، مګر دا معافیت په دې شکل نه وایي چې دی وید مریض نه شي، دی ناروغه کېږي خو د دې نښې نغرمې دی ډېر خفیف اوسېږي.
بلې، او ډاکټر صاحب د واکسین په اړه باندې ممکن اوریدونکو سره پوښتنه وي، دغه ملاریا چې دومره عامه ده واکسین نه لري تر اوسه او کې نه لري والې؟
مرغی سره باید ووایم چې په کال 2002 کې او په کال 2003 کې د لومړي ځل لپاره د نړیوال روغتیایي سازمان په خوا افریقایي هېوادونو کې د دې دوه نوو واکسین چې یو RT-1 په نامه یادېږي، بل ماتریکس ایم په نامه یادېږي، دا افریقایي هېوادونو کې د پسایل په شکل باندې یعنې امتحاني په شکل باندې دغه واکسین وکارول شو. مخکې د 2020 نه موږ داسې کوم قطعي معاصر واکسین چې ملاریا مخنیوی نه درلودله. په 2020 کې او نه وروسته دغه ډول واکسین د افریقایي هیوادونو کې لومړي ځل لپاره په امکاني شکل باندې وکارول شو، او دا یو خوځله چې د معافیت ممنځته کېدو او د ناروغۍ د مخنیوي وړتیا لري. او پایده کې که همدغسې وړتیا د ځان نه وښي، کېدی شي چې دغه واکسین د نړیواله کچه هم ګټه واخیستل شي.
بله کور ودان ډیره مننه په دې لاره چې د واکسین کې چیرته ماستر تمام شي افغانستان ته هم راشي او په افغانستان کې هم چې دومره پیښې دي د پیښو ګراف سره راکم شي. ډاکټر صاحب ځخلوال یو بل بس هم مطرح دی، هغه دا چې په افغانستان کې کله چې هوا ګرميږي بیلابیل نوري ویروسي ناروغي هم پیدا کیږي. همدا اوس مخکې اوریدونکو ویل چې د لاسونو کې د ماشومان او د غټانو کنولونه بندوي، او په افغانستان کې دغه د کنول لګول متاسفانه چې ډیر عام دي، او په تیر خبرونه کې هم خبرې پی وکړې چې والی په نور نړۍ کې کنولونه نسته ما په افغانستان کې شته. خو حالت بیا ډاکټر صاحبانو چې لکابل نه موږ سره وویل چې نور هیوادونو کې چې دی وایرسونه کمزوري دي، او په افغانستان کې دننه چې د وایرسونو کومه بڼه دغه پیاوړي وي او له انټي بیوټیکو نه یا هم له پچکارۍ نه پرته تر غېدو امکانات نشته. دا پوښتنه ما کوله چې د ملاریا او د مهرقې ترمنځ توپیر څه دی، او کوم کسان چې په ملاریا اخته دي د غوی نه خنيخانې څه دی اومده، او په مورقي چې کا اخته وي د غوی نه خنيخانې څه دی ورتوالي، او توپیرونه څه کې دي د مورقي او ملاریا؟
رودین صاحب، لومړی خو بزه په خپل ملګرو یا همکارو ډاکټر صاحبانو باندې یا په خپل استادانو باندې یو نقد وکم. د ډاکټر صاحب په اجازه، بدبختی دا په افغانستان کې موږ انټي بیوټیک د ډوډۍ په ډول استعمالو. زمونږ اکثره ډاکټران چې دی دوی په یو عادي ناروغي کې دریم جنریشن او څلورم در جنریشن نه پورته، یعنی څومره چې زوري په دې خاطر چې دا مریض د لاس ورنه کې او د دایمي په اسلام مشري پاتې شي، کوشش کوي چې یو ناروغي د تپنچې په ګولې خکېږي دی په کروز او پاتومبم ولي. دې کې زه ډېر پروفیسر ډاکټر صاحبان پیژنم چې هغوی دا کار کوي. خفګان نو د دې لپاره بیامدار راځي چې دغه کېږي ناروغ چې دی دغه بکتریا چې ده هغه تابتن
فکر کوم ته زنګ روان دی. ډاکټر صاحب تاسو فکر کوم بل زنګ تاسو سره روان دی؟ تاسو خپل اړیکه جواب کړئ ډاکټر صاحب، چې دغه غږ دلته خبرونه کې هم راځي. موږ به تر هغه پورې ډاکټر صاحب قدیر سره بحث دوام ورکو. ډاکټر صاحب قدیر، دغه د ځاخیروال صاحب نقد ته جواب لري، وایي یو شمېر کسان په بیباکانه ډول ډاکټر صاحبان ممکن ټول نوی یو شمیر کسان وای د انټي بیوټیک تجویز وی ته تیرونه کې هم پر امده باندې بحث سو بیالته لقابل نه کوم. ډاکټر صاحب غو بیا دفاع وکړه، ویل چې وایرسونه چې قوی وي بیا نو مجبور دي چې دوی ل انټي بیوټیک نه بغیر بل لار نه لري. تاسو څومره ل ډاکټر صاحب ځخلوال سره همغږی یی چې زین ډاکټر صاحبان بیباکانه چلان کوي د انټي بیوټیک په ورکړه کې؟
مرکز استفاده کیږي. هغه ډاکټر صاحب افغانستان کې جب عام ہوگی مکروبن ڈیر قوی دی وائرسن ڈیر قوی دی ڈیر پارا منگا مجبوری قوی اینٹی بیوٹیک کار اخلو نو کاش کی مسلکی شخص جگہ پہ مقابل سے جگہ میں پختہ نہ جکڑے گا چبا اس والے قویشی ہوئی دی بے واض اچھے شہر ہے جبا قویشی ہوئی دی خو واضح انداز ہے چپ دے رہا ہے اینٹی بیوٹیک سے خاص استفادہ کرے خو مکروب چبائے ڈاکٹری چبائے پارازیت چبائے ہاں خوان یا زوندہ موجود ہے چپ ورتا یا مواد دے رہے چاہ مر نیو سے کرتا اگر بے رویہ استفادہ کرے خواہ ہم دغا کو مقابل کی جان بدر سے الار چار یا میکانزم نہ جو رہی چبان دغا کو مقابل کے وہ ساتھی چاہے دماغ میں دے ڈاکٹر صاحب چبت یا استدلال کرے بھائی بجلی ذمہ پہ ہم چبا چنگ فکر کے حال ہے چې دغه وایرسونه قوی شي قوی کېدل د وایرس یا دا غټه موضوع ده په تبادل کې انټي بکټریال انټي انټي بیوټیک ریزیسټنس یا د انټي بیوټیک په مقابل کې مقاومت غټ علت او یوازنی علت همدغه دی چې د انټي بیوټیک څخه بې رایه بې د استباب څخه بې د دې څخه چې ضرورت رسېږي استفاده وشي.
بله و کور ودان ډاکټر صاحب قدیر و سلامات سی تاسو هم دغه ډاکټر صاحب داخلوال نقد او نیوکه پر ځای وبلل چې په افغانستان کې حتی یو شمیر پروفیسر ډاکټر صاحبان هغه وایروس یا میکروب چې مثلا په یو عادي دوا سره جوړیږي انټي بیوټیک ورته تجویزوي ناروغ ته د لپاره چې وکولای شي هغه ناروغ له لاسه ورنکي ناروغ په مشتری وګرځوي او ناروغي هم زر جوړ شي. ډاکټر صاحب زاخیلوال تاسو مهرباني وکړئ دغه پښتنه تبیر ترازو خو یو اوریدونکو منتظر دی راځي د سره خبرې وکړي چې لګښت رانه شي. مهرباني وکړئ ازادي رادیو اوري مهرباني وکړئ واتس اپ نوماړي کني ولې خبرې وکړي چې بیا خبرونه هم په ختمېدو ده بیا د پښتنه چانس هم نشته. مهرباني فکر کوم دا غوړیدون کې زموږ خاګناوري انټرنیټ کمزور دی. ډاکټر صاحب زاخیلوال تاسو مهرباني وکړئ همغه مخکنی پښتنه باندې تم شي چې د مهرقې او د ملاریا نګدیوالي سدي تفاوتونه سدي سره
زه خو لمره ډاکټر صاحب نړۍ رضایت مننه کوم از ما زړه خبره وکوله چې کله ریزیسټنت باکټریا رامنځته کیږي دا ولې رامنځته کیږي خو تا بعد نه چې تا ورته داس انټي بیوټیک ورکړي چې هغه خپل میکانیزم تغیر کړی لري اوس په هیڅ شم نه سره درملنه کیږي. ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب زما غوښتنه چې زړه و تاسو ویلې دا ټایپایډ یا امریکا چې دا او ملاریا چې دا دواړه سره ډیر په خپل عامل کې سره فرق لري هغه دی یو ما باکټری له خوانه چې ګرام نیگیټیو باکټریا ورته منغوایو په تبابت کې هغه سلمانیلا نومیږي یا سلمانیلا ټایپایډ نومیږي دا ریپو سره امریکا رامنځته کیږي او دا یو پروتوزوا د پلازموډیم نومیږي د دې په نتیجه کې رامنځته کیږي. دوارو د تبو فرق هغه چې د ملاریا چې د پیریودیک تبلری یا کله شیبره تبلری یا مثلا دوا بیا ساته یا تصل ساته تبلری او کومنس کې چې مثلا سره لری وی د سره بدواله دردونه وی مختلف دغه وی په عین زمان کې دا نخي تقریبا سرنيزي دي همدا علت کیږي چې مورکا او ملاریا سره دواړه ډاکټر سیبان او خصوصا خلک دغه کوي ګډوډي او خپل سرزي ځان ته درملنه کوي. دلته یو خبره لازمه بولم چې دلته یوازې مسولیت ډاکټر سیبان هم نه لري ځینی خلک چې خپل سرزي وي ماته بنسلین راکا ماته امیگزاسلین راکا ماته دارا کټ پراسیکلین راکا خپل سری خوري د دې غمر سره نه بس د دې خوشي پروانه کې کډدر ازون کتابه کیږي خو چې سره پر سر د 500 روپو نه ځان وساتي نو د دې خپل شو نو د ټایپایډ او د دې د تبي خو هغه هم مثلا د زیګر او د توري د لوړوالي سبب ګرځي ملاریا هم د زیګر او د د زیګر کې مشکلات او د توري د لوړوالي سبب ګرځي خو اینی مشکل دا دی چې د فرق کې د انتقال له هغه چې د ماش په واسطه ملاریا چې د انتقال دي او ماش چې ک ناروغ کسوج چې او بیا روغ کسوج پلازموډیم دغه باکټری چې دا یا پروتوزوا چې د انتقال کې باکټری ورته شامل پروتوزوا چې انتقال کې نو ناروغي دا بل چې د ډکو میتیاز لري چې یو روغ کس په خپل وجود کې سلمانیلا یا ټایپایډ ولري او د کمیټیاز بیا دا کمیټیاز په ګندنا مولی یو پیازو سالاد کاوو په دې باندې د ازمن د تشنابونو بدرفونو په ډیر د معذرت سره دا په پرده د ویره چې دا پروسس شي په خام ډول باندې په ګندنا مولی یو په ګازرو په هر شی باندې استعمالیږي او بیا دا راوسی په هغه شکل ونه وینځل شي چې کوم لازم دي تبابت لازم غړي متا بیا الته انتقالیږي او دغه ناروغي لا نسته کوي. فرق ډیر کم فرق لري خو فرق یوازې ډاکټر صاحبان ډیر دقیق پويږي نه عام خلک دوی بس هم دا یو غږ کوي چې ټایپایډ مورکا یا ملاریا مدزان نزي درملنه کوي مشکلات خپل ځان تم جوړي ډاکټر صاحبانو تم جوړي ډاکټر صاحبان تم سر خوږي جوړي ځکه اخر دا شور سره شپه ډاکټر نګریوان وڅ ما ناروغ نشي جوړول نو ډاکټر خو څه خدای نه لري او نه په دغه راغلي خو ډاکټر خو عادي انسان دی علم کړي نه د خپل علم مطابق چې تا دومره درملنه په خپل سر کړی د پرته له نسخې ته تل درملتونه دوا غسته دلته یو غټ په خپل خلکو کومه چې ګوري درملتون والا باندې کوم چې د خدای له حاضرګي او څوک د ترغزیا کې بیوټی در نه خپل سره غلي دا تجارت ته د پایټکه کې دی په دې عقیده اوسېږي چې الله رزق کور کوم کې بس زه تا درمل ولی ورکم دا سره انټي بیوټیک چاته وړي ماشوم ته وړي هغه غړ کوي
هغه د اویا کال عمر پاتې دا ورته انټیبیوټیک په خپل سر ورکوي. ډاکټر صاحب هم په دې خبره باندې دا ډاکټر صاحب هم تم سرخوږي مه جوړوئ که موږ په ډاکټر صاحب نقد کوو په خپل ولسم کوو دا بې علمي دا معنا نه لري چې ته مرګ په بیا اخلي انټیبیوټیک په خپل ته څنګه بیا علم بې سواد چې انټیبیوټیک پیژنې دا پیژنې چې 500 روپۍ ورنه کې ډاکټر ته او خپل مرګ اخلي بیا سبا ډاکټر په شفخانه کې د مریض نه شي کله به تمانچه راوباسي کله وهي کله ډبې چې مریض مولي مړ شو خو دا دې فکر نه کړی چې دې مریض ته په خپل سر څومره درملنه کړی دا معنا
و کور ودان ډاکټر صاحب زاخر ول پدې لچې اوریدونکو چې دغه خبرونه اوریدا مسایل په پام کې ونیسي رښتیا هم مسولیت د ټولو د دولت مسولیت هم دی خو په ولس کې عامه په هواي کم دی او دغه د انټي بیوټیکو هغه کومه بدراتونکو کومه بد غیزه چې د په وخت محل کې هغه ممکن ډیر اوریدونکو ته چې لیک لوست نشي کولای معلوم نوي اما هغه کسان چې پر درملتونونو کې دی هغوی کم لکمه څوار لاسکاله درس ویلې دی او د انټي بیوټیک د زیاتې کارونه یا هم د بیروي کارونه یا هم د بنسخي کارونه زیانونه ورته معلوم دي هغه بعد مخنیوي وکي ډاکټر صاحبان بعد مخنیوي وکي په مجموع کې دولت بعد مخنیوي وکي دولت بعد قوانين جوړ کړي او دا لکه په دینورو هیوادونو کې چې د افغانستان کې هم آسان ده چې درملتونو ته ویل شي چې تاسو له نسخه پرته مریضانو ته یا عامه کسانو ته انټي بیوټیک ما ورکوي فکر کوم چې اراده وشي مخنیوي ډیر سخت نه دی په دې لاره چې همداسې وشي ډاکټر صاحب قدیر راځي لګزره په دې تام شو چې څنګه ځان وساتو بس ورو سره راټولو څنګه ځان وساتو ل ملاریا نه د مخنیوي اسانه لارې چارې چې تاسو عملاً په افغانستان کې خپل ناروغان مګوري د اقتصادي وضعیت هم درته معلوم دی هغه موجوده امکانات ته پکتو د مخنیوي لارې چارې څنګه پګوتو کوي
دین څه د مخنیوي لارې چارې یو هغه فردي مسولیتونه دي بل د دولت او حکومت مسولیتونه دي دغه دغه دوه برخو ځان فردي او شخصي مسولیتونه دا دي چې هغه خپل کولای شي هغه باندې او با خصاو وچ چې په دې هغه نه نوي سو کول او هغه چاپیریال کې چار چې په دې هغه نه نوي سو چې کومه هغه ماشو زوال ما حلته ده بل شپې خو نه په شخانه خو ډېر ارزان دي دغه کار واخلې چې په شمن غوڼې شي او که څه دې لګم کنه ډېر لري کولای شي چې ویني ماور دي ما رامن دي په ځان هغه ځای کې چې او پوسټو کې چې هیڅ ته پاموږه اصولې د هارت سم غوښه هم د ماوریا مر غوښه نشي کولای شي سوبو چی او بل نه خبره راوړي چې شخصي وسره مراته شي او د حکومت دولت مسولیتونه باید چې خلکو ته او د هوای ورکی راستندوی بنسټونو سره کومک وکړي نو فعالیت د مسلحتونو د سیاستونو قرباني نه ګرځي ځکه چې دا د خلکو روغتیایي مسله ده دا د هر شي شینه مهمه ده د خلکو اقتصادي وضعیت په توجه کې کانالیزیا څنګه سم کې هغه پېښې چې موږ ته راځي د غوډ د تبایي لپاره د زر تر زر اقدامو کې او د تشخیص لپاره او د تبایي لپاره مرکزونه روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او اسانتیاوې د خلکو ته برابر کړي ځکه زموږ مملکت ډېر غریب دی او خلک د روغتیایي خدماتو له وختونو
پورا کولای وو کور ودان ډاکټر سپیدې لا چې د ټول مسولیتونو چې هر چاته متوجي دي کې ولست دی ک رختونونه دي ک هم درملتونونه دي او دولت دی دغه مسولیتونه تر سره کې زه فقط بس په دې پښتنه سره پاتې رسوم ډاکټر سپ زاخیلوال چې د درملنې پروسه کلان د تشریح کې دغه ملاریا څنګه درملنه کیږي او د درملنې موده څومره ده ک په یو دقیقه کې خپل خبري راټول کړئ مهرباني ډاکټر صاحب زاخیر وال مایک مو ان کوي خبري وکي
بخنه لودین سره مال دازل بزره د درملنه بخنه وړم تیر زرم د آزادۍ راډیو نه درملنه خوده به یو کس ماته شخصي میسج کوي چې ما دا دوا واغسته په سی بطاری کړم غا نه دلته اوس مشکل مولې
چې یو تشریح کوي چې څومره امکان څه چې د ناروغ درملنه وشي
درملنه په هغه صورت کې چې یو متخصص ډاکټر یو حزیک ډاکټر وکي اجازه دا ورته زبچرب د درملنې د دواګان نمونه واخلم ځکه چې دوی دغه کیږي بیا هماغه شی کیږي او به هر حال کلوروکین هغه تداوی ده درملنه ده چې د اوو ورځو لپاره ورکول کیږي څلور څلور بخنه ور ورځ په د څلور ګولۍ او څلور ګولۍ او بیا دوه ګولۍ خو په هغه صورت کې چې د ملاریا او پرازیت یا دا کوم دغه چې دی عامل چې دی پلازموډیم دی په مقابل کې دغه نوی مقاوم نوی کدی مقاوم مې بیا کولای شي ملارون پرامو باندې دوا دي چې فلسیرم به دغه کیږي کونین هم دی د ډوکسیسکلین سره یو ځای ورکول کې پریما کوین دی میپلاکوین دی مختلف دغه دي خو که وضعیت خراب وي وخیم وي بیا نور ستنې دي بیا هغه ورکول کیږي خو تر ټولو غوره دا ده چې په دې باندې چې مخکې دینه چې مونږ دې زیاته ورسېږو باید پر ځان باندې پام وکړي ما صرف دغه د ډیزل لپاره چې دغه سي ګروپونه خرڅېږي
دا ډاکټر صاحب سلامات او سیډیر مننه دا چې د خبرونې وخت اجازه نه راکوي دغه ګروپ اوریدونکو ولید خده چې دا د غوماشت مخنیوي لپاره په کار واچول سی اوریدونکو خبرونه هم دلته پای ته رسو تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارو خېش په او راځي ولري.